پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادی مودا ازادي راډیو دا غرمنې خبری خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې روانې دي او تر اوسه دواړه لوري کوم حل ته نه دي رسیدلي. په روزګان ولایت کې بیا د طالبانو لخوا د پولیو د واکسین د مخنیوي په موضوع هم په همدې خبرونه کې اورئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د تو مهمو خبرونو سره ټکی د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو درې څلوېښت تنه نیولې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلي د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي او د امریکا متحده ایالات به منځني ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو درې څلوېښت تنه نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د اماړیکو او رسنیو مسؤول سمونیار بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سره یې هوایي ډزې کولې د کابل له بېلابېلو سیمو ونیول سول. ښاغلی مجاهد زیاته کړه
د کورنیو چارو وزارت رهبری آیات هدایت راکړه چې ژر تر ژره دغه کسان باید ونیول شي. زمونږ ټیمونه په مختلف ساحو کې توظیف شو او یار ویس تقریبا درې څلوېښت کسان د ځینې یو تعداد سلاحو سره گرفتار شو او د کابل د امنیت قمندانۍ قرارګاه ته انتقال شو او دوی انشاءالله چې خپل جزا به وویني.
د شغلی مجاهد په خبره لنیول سوی کسانو سره به قانوني چلند وسی. په دې هوایي ډزو کې تر اوسه د دوو کسانو د سطحي ټپي کېدو راپور پولیسو ته رسېدلی دی. د هوایي ډزې داسې مهال وسوی چې پرون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. د کورنیو چارو وزارت له خلکو جدي غوښتنه کړې چې د دې ډول غیر مسؤلانه کړنو څخه ډډه وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې تر ویونې تیرېدلو وروسته لا هم پر خپل ځای پاتې دي. نن هم د ولسی جرګې له تالار خبریالانو ته د خبري پوښښ لپاره اجازه نه ده ورکړل سوې، خو وکیلانو له تالار بهر ازادي راډیو ته ویلي چې بحثونه په دې اړه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. په دې اړه تفصیل به په همدې خبرونه کې واوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلي د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېر ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د سیل اوبه د جام تر څلي رسېدلې او دا لرغونی اثر د ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د غور والی غلام ناصر خازی په وینا سیل خاملاري خراب کړی دی او د مرستو رسولو هڅې له خند سره مخامخ کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د جام د سیل شاوخوا ته د سیل د بولاره بنده سوی ده. د جام منار په هغه ځای کې ودان سوی دی چې د جام سیند د هریرود له سیند سره یو ځای کېږي. دا منار په 12 میلادي پیړۍ کې جوړ سوی دی چې 15 متره لوړ دی. زموږ خلاصه د راډیو ری. د امریکا متحده ایالات به منځنی ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پروان کړکیچ کې په منځنی ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دی وی موږ په منځنی ختیځ کې حفاظت غواړو. موږ غواړو چې د پوځیانو یو کوچنی ډله واستو عمدتا ساتندویان دي. یو شمېر ډېر تکړه خلک اوس منځنی ختیځ ته ځي. موږ به وګورو چې څه کېږي. د دې کسانو شمېر نږدې 1.5 زر دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې جاپان ته روان دی. په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړیو د انتخابېدو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تېره اونۍ پیل سوې دي. پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړې. د اروپا په دریو نورو هیوادونو کې به خلک نن رای ورکړي او پاته به سبا په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې انتخاباتو له ابتدایي نتیجو څخه داسې ښکاري چې د پیشګویانو برعکس ښي اړخي ګوندونه مخکې نه دي. شاوخوا 400 میلیونه کسان د رای ورکولو له شرایطو سره برابر دي تر څو د اروپایي پارلمان لپاره 251 کسان انتخاب کړي. لومړی رسمي نتیجې به د مې پښپښوشتمه هغه وخت اعلان شي چې د اروپای ټولنې په ټولو 28 غړو هیوادونو کې دا ټاکنې بشپړې شي. او ټاکل شوی چې د هاکی د نړیوال جام سیالۍ د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې وسی. دا سیالۍ په 2023 میلادي کال کې کیږي. له 2014 میلادي کال راهیسې دا لومړی وار دی چې د یخی پر مخ د هاکی نړیوال سیالۍ په روسیې کې کیږي. د روسیې حکومت ژمنه کړې چې د سن پیټرزبورګ په مرکز کې به د دې سیالۍ لپاره داسې سټډیوم جوړ کړي چې 30,000 کسان به پکې ځایېږي. د سن پیټرزبورګ ښار په بل لوبغالي آیس پلیس کې به هم لوبي کېږي. پر یخی د هاکی نړیوال فدراسیون پرون د مې په 24 وویل چې د 2024 د اتلولۍ د سیالیو لپاره د چک جمهوریت پلازمینه پراګ او د دې هیواد بل ښار اوستراوا غوره کړی دی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وریدل. پروان خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر پورته شوې شخړه لا هم هوار شوې نه ده او وکیلان کوشش کوي چې یو حل ورته پیدا کړي.
واسه جون دره تابل نتیجه نه رسیدیم. سوی باطل و سر یک رای کې مې یک نقط مانده شده بود سر زمین سه رای واسه میکنن.
د پاکستان پر وړاندې پرون د افغانستان د کرکټ ټیم له تاریخي بریا وروسته د دې ټیم د لوبغاړو د احساساتو د کرکټ بورډ د نظر او د غراز په کابل ښار کې د خوشحالۍ او د سرګندولو پر مهال د هوایي ډزو موضوع هم په همدې خبرونه کې تعقیبو. په اورزګان کې خلک وایي وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي او روغتي چارواکي وایي چې د پولیو واکسین په اورزګان کې بیا هم ګواښ دی.
روزګان ولادت په ټول ولسوالۍ کې دا د وایرس سرکولیشن څخه کوتا خطرات ډیر دي. دا کمپاینونه د سباسي دا وایرس په نور مشمل په پولیو ناروغي اخته کې.
برېښنا شرکت وایي چې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت د زیرک میترونو د انسټال لړۍ د هواد په 50 زونونو کې پیل کړی ده.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو فیډرونو او په سرکټونو کې دی.
د نور راپورونو سربیره بیا د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونی ز خبرونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام 0.15 چپه په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې تر یوې اونۍ تیرېدو وروسته بیا هم په خپل ځای پاتې دي. نن هم د ولسی جرګې له تالار خبریالانو ته د خبري پوښښ لپاره اجازه نه ده ورکړل شوې. خو وکیلانو له تالار بهر ازادي راډیو ته ویل چې بحثونه په دې اړه کومې نتیجې ته لا نه دي رسیدلي. په دې اړه نور حال زموږ همکار اجمل تورمان راکوي چې همدا اوس را سره د کابل سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب مهرباني.
بله مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان پولیسي جرګه کې نن هم وکیلانو د تړلو دروازو تر شا دغه جرګې د رئیس د انتخاب پر سر بحثونه کړي او روان دي کوي. د موضوع هغه وخت لاندې منه شو چې د ولسی جرګې د ریاست لپاره کاندید میر رحمان رحماني په ټاکنو کې وره کم واخیسته خو د مجلس د موقت رئیس لخوا نوموړی بریالی اعلان شو. د مسلې د سیال کمال ناصر رسولي چې لخغلی رحماني کمې رایې وړې وي او جوش می نور وکیلانو خبرګونونه راپارول او د دې غوښتونکو شول چې د یاد وکیل لپاره باید نور کاندیدان په خپل کې سره سیالي وکړي. د لانجل تیری ویونی رئیس مراد صاحب پولیسي جرګه روانه ده چې پترس کې د غواخون لامل د ولسی جرګې څو تر امنیتي ساتون کې برسیرن جوبل هم شول. د ولسی جرګې وغړي زلم محمد زلمی بیا د ولسی جرګې د رئیس ټک ته هم لاس ورور چې په مقابل لوري وارو کړی خو د نور وکیلانو او د ولسی جرګې د امنیتي ساتون کله خوای مخاوني ول شو. په دې اړه ازادي رادیو له موړي سره مرکه هم درلوده چې اوریدونکو حتمانه اوریدلې وي. اوس د ولسی جرګې خړه علاګل هغه وایي چې په تالار کې د غستونزې د واري په هدف لا هم بحثونه روان دي.
د داخله تالار هستن شاید یک نتیجه به خیر وته. واس جریان داره تا بالا به نتیجه نرسیدیم. سوی باطل و سر یک رای کې مې یک نقط مانده شده بود سر زمین سه رای واس میکنن ان شاء الله یک نتیجه میده. تا 12:30 بجه نتیجه میده ان شاء الله.
دا خبری خاغلی مجاهد تالار نه بهر د ازادۍ رادیو خبریال تکړی دی او تالار نه د خبری پوخخ لپاره خبریالان ته اجازه نه دا ورکل شوی. خو خاغلی مجاهد د ستون دوري په ادب دغه باسون خبره په داسې حال کوي چې تر اوسه د کار لپاره دوه پلاوی ټاکل شوی خو کار نتیجه نه دا ورکړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور هم ازادۍ رادیو ته ویلي چې د مجلس د نظم اخیستلو په ادب ایجابوي چې یو موقت رئیس وټاکل شي. بله مراد صاحب
ډیره زیاته مننه دوستانو. له اجمل تورمان څخه مو واوریدل چې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر پورته شوې لانجه لا هم هواره شوې نه ده. نن هم وکیلان په خپلو کې بحثونه کوي او د هغې یوې رای په اړه هم هڅه کوي چې پریکړه وکړي چې د ولسی جرګې د موقت رئیس لخوا د رئیس د اعلان پر مهال باطله ګرځول شوې وه. مونږ په دې اړه تاسو سره نن ورځې په خبرونو کې او په راتلونکو خبرونو کې وروستي او دقیق معلومات شریکوو. ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په اورزګان کې خلک وایي وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه نه ورکوي. دا خلک وایي چې د پولیو د واکسین مخنیول د دوی د ماشومانو سر پخکاره دښمنی ده چې وسلوال طالبان یې کوي او د هغوی حقوق تر پښو لاندې کوي. روغتیایي مسؤلان بیا خبر ورکوي چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو خطر زیاتیږي. دا په داسې حال کې ده چې په یاد ولایت کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا له تر یوې میاشت راهیسې تر خپلو سیمو لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
د اورزګان ولایت دغه خلک یادې غوښتنې پر داسې مهال کوي چې دغه ولایت روغتیایي مسولین وایي په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات شوي. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسول سیفالدین ازادي راډیو ته ویل کچيري وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنکړي نو ډیر ژر به د غلطه د پولیو نورې مثبتې پیښې هم رامنځته شي.
روزګان ولایت په ټولو ولسوالۍ کې دا د وایرس سرکولیشن ست خود خطرات ډیر دي. کدا کمپاین نن دغه سبا چې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغي اخته کړي. مول د دې دلیل بار بار مسلسل دي د مول او د دولت ساته مشران ته د موضوع نمبر میږي چې دا د دولت ساته مشران مستوي دي. نو دا موږ په دې موضوع کې
دا فداسیال کې د چيو زلبیا لچري وی میاشت رئیس وسلوالو طالبانو په جنوبي اوزا کې لکه کندهار او روزګان زابل او هلمند ولایت کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د روزګان روغتیایي مسولین بیا یاد خبر پر داسې مهال ورکوي چې سبانګې و میاشت وړاندې د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې هم د پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوه چې روغتیایي مسولین اعلانل د وسلوالو طالبان لوري د پولیو د واکسین د کمپاین مخنیول یاد کړی و. د اورزګان خلک بیا د وسلوالو طالبان لوري د پولیو د واکسین مخنیول د دوی او لمشمانو سره د دشمنی په معنا یادوي. د دوی غشتنې له وسلوالو طالبانو څخه دادی چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
طالبان څخه مخایشه دادی چې ورونو مشتي ټوله افغانان کوشش دی وکړي چې هغه ملي منفعت دي چې مثلا پولیو ناروغي ده د ماشومان لپاره ډیر خطرناک ده. موږ باید د اجازه ورکړو ترڅو مش په سیمه کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق شي ترڅو چې راتلونکي ماشومان مو د ګزړن یا پلیو د نرغوسخه خوندې پات.
نو مې خان دې د سفر کاریز وسیدونکو یم دې ته دا پیغام لرم چې دا کارونه کې دا ماشومان په دې پات نرغي اخته کېږي د پلیو زد واکسین دې ته به شي دې اجازه ورکې او دا ډیر خلک په دې پل نرغي اخته شوی دي مای چې دا باندې کې
اوس والدادی چولې وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي. د پښتنې د ترنکوټ شهر له دوه تنو وسیدونکو څخه وکړه.
فرید احمد د روزګان ولایت وسیدونکو لکه څنګه چې تاسو ته ملمیږي چې وسلوال مخالفینو په غوښتم کې دی حکومت دی باغو کې دی د واکسین د واکسین چې د پولیو یا د پلج مخنیوي دی د ماشومان لپاره د غو مخنیوي دی د دې په خاطر چې مثلا د خپل ګټ په نظر کې نسی ترسو هغه پیسې چې مطلب دی دولت څخه ترلاسه کوي کچې غوړ نه کې نو دی په دې خاطر د پولیو مخنیسي او طبعا چې تبي خبر ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمې چې د تر حکومت لاندې دي باغو کې اکثریت وخت د پولیو پیش
تانه تل دی د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکو نو اصلي عمل خدای دی چې دا ارڅوک خپل شخصي ګټه پکښ لري. طالب غواړي د دولت سره یا د واکسینا تورانو د خلکو سره چې موږ خپل حساب شراکې بیا دی لکه خوښلن بعد هغه سي دیونه کې دا د ولست پاره دی د ماشومان د پل سره راګرځي.
اوس لوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنی ته څه نه دی ویلي. د پولیو د برخې یاد مشر د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په خبرو بوختي او خبرې ورسره روانې دي. دی وایي چې تمه سته چې تر دغه روان کوچني اختر وروسته به وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. که څه هم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ پرون پای ته ورسېده، افغانستان تاریخي بریا ترلاسه کړه، خو د اکثرو افغانانو لپاره دا خوښي تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې او هغه احساسات چې د افغانانو دي هغه تر اوسه دوام لري. په مختلف ډول افغانانو په هیواد کې دننه او بهر د کرکټ د بریا په اړه او د پاکستان په خلاف د دې کامیابۍ د لمنځلو لپاره خپله خوښي څرګنده کړه، خو د کابل او نورو لوی ښارونو خلک شکایت لري چې متاسفانه د خوښۍ د اظهار په طریقه کې افغانان یو څه بیا هم افراط کړی دی او نهایت زیات ډزې کړي دي. د افغانستان په مرکز او نورو سیمو کې د کرکټ د خوشحالۍ په اړه د ډزو موضوع هم په همدې خبرونو کې تعقیبو چې دا کار باید وشي او کنه، او څومره تاثیرات او څومره منفي اغېز لري. کورنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر کسان ټپیان دي او ګڼ شمېر نیولې. په همدې خبرونو کې په دې اړه اوري، خو اوس له فیروزي عزیز څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي روانه اونۍ بل دغه ولایت نه د هوایي دهلیزونو له لارې هند ته 22 ټنه وچه میوه صادر شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې اجرایي امیر خلیل احمد یارمان نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مستقیم از میدان هوایی هرات 22 تن به طرف هندوستان به میته یعنی چند روز انشاءالله انتقال صورت بگیره.
د خلیل یارمان په خبره په دغه وچه میوه کې ډیره برخه پسته او بادام دي چې هند کې ورته ښه بازار موجود دی. نوموړی وایي تر دې وړاندې هم له هرات ولایت نه هند، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو له لارې بېلابېل افغاني محصولات صادر شوي دي. د فراه ولایت اوسیدونکي د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خلکو اقتصاد ښه نه دی او په ډېره لوړه بیه ورته د اړینو توکو رانیول ګران شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه هم مني چې د روژې په میاشت کې په فراه ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د دغه خونې مشر حشمت نورزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان وارداتی است بهترین اجناس خواهد از کشورهای بیرونی وارد میشه، طبعا بلند رفتن اسعار خارجی در مقابل افغانی. طبعا در ماه مبارک رمضان تمام اجناس به خصوص مواد خوراکی بالا رفته.
در په داسې حال کې چې مخکې تر دې د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو هم په دې اړه شکایتونه موجود وو. د کابل په شاسته سره کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ 25 پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو یو افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال یو 20 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني سومان 15 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستاني کلدارې 515 افغانۍ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. په اندونیزیا کې د اپریل په 10 نیټه ترسره شوي د ولسمشري انتخابات لانجمن شوي دي. په دې انتخاباتو کې د ماتې خوړلي کاندید پرابو سوبیانتو وکیلانو د جمعې په ورځ د اندونیزیا د اساسي قانون په محکمه کې یو حقوقي دعوا ثبت کړه او ادعا وکړه چې په رایو کې جال کاری شوې ده. اجملن دا موضوع تعقیب کړی او دا همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. ان سب د اندونیزیا د ولسمشری د انتخاباتو نتایج څه وای؟
مننه مراد صاحب. اندونیزیا د نړۍ دریم لوی دیموکراسي بلل کیږي. د غلطه د اپریل په 10 نیټه د ولسمشر جوکو ویډیو او د پخانی متقاعد جنرال پرابو سره د ولسمشری په انتخاباتو کې مخو. د تیر سې شنبې په ورځ د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسون وویل چې جوکو ویډیوډو د انتخابات په سلو کې د 55 څخه د زیاتو رایو په ترلاسه کولو ګټلې دي. د نوموړي سیال پرابو سوبیانټو ته په سلو کې 4.5 رایې حساب شوې دي. د دې دواړو سیالانو ترمنځ د سیالي وسنۍ نه ده. په 2014 میلادي کال کې په اندونیزیا کې دا دواړه سره مخامخ وو او تقریبا په همدغه سې توپیر باندې وسنۍ ولس مشر ویډوډو د انتخابات ګټلی وو. هغه مهال هم پرابو ادعا کړې وه چې دغه انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د اندونیزیا دغه انتخابات تر ډیره د افغانستان د انتخاباتو چې موږ په څو پړاوونو کې ولیدل هغې سره دغه نتایج نږدې دي. په افغانستان کې هم عموما دوه مخکښ کاندیدان وي چې توپیر یې د رایو ترمنځ کم وي او دغه ډول ادعاوې زور اخلي. د انتخاباتو د څار ادارو ویلي دي چې انتخاباتو کې سیستماتیکي درغلي په اندونیزیا کې نه دي شوي. همدارنګه خپلواکو څارونکو هم ویلي چې انتخابات تر ډیره آزاد او عادلانه وو.
هغوی چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلې ادعا کوي استدلال یې څه دی؟ څه شواهد لري؟
دوی وایي چې خلکو په خپلو سترګو کتلي دي چې پراخې درغلې شوې دي د ولسمشر په پلوي باندې. کله چې د سې شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون د اندونیزیا نتایج اعلان کړل، د پرابو په زرګونو پلویان د جاکرتا کوڅو ته راووتل او په اعتراضونو یې لاس پورې کړ. په ډیرو مواردو کې دا اعتراضونه له تاوتریخوالي سره مله وه. په جاکرتا کې لږ تر لږه په دې اعتراضونو کې 8 کسان ووژل شول او تر 900 زیات ټپیان شول. د پرابو یو همکار چې د سره په انتخاباتو کې مرستیال دی، هغه ویلی دی چې په دې انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي او موږ به د ټولو قانوني لارو نه خپل ثبوتونه او شواهد وړاندې کو چې ثابت کړو دا انتخابات دی ولسمشر په پلوي په لوی لاس باندې بدل کړی شوې دي. اخوا ویډوډو خبرداري ورکړې ده چې کچا په انتخاباتو نتایجو کې د قانوني لارو پرته په نورو لارو اعتراضونو ته دوام ورکړ، حکومت به اړ شي چې د معترضو په وړاندې اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه. د اندونیزیا د انتخاباتو په دې انتخاباتو کې د پورته شوي بحران په اړه مو له اجمل انس څخه واورېدل.
ازادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستانه د کرکټ د بریا د خوشحالۍ په هوایي ډزو کې په کابل، خوست او ننګرهار کې لس تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر شپې لومړنۍ تمریناتي لوبه افغانستان وګټله چې د خوشحالۍ له امله د کابل، ننګرهار، خوست، زابل، کندهار، هلمند، یو شمېر نورو ولایتونو خلکو د خوشحالۍ هوایي ډزې وکړې. په دې نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو چې په هوایي ډزو پیلېږي.
دغه د کومېډلایزي یا مخمخ نښتې ډزې نه دي، بلکې هغه هوایي ډزې دي چې خلک یې د کرکټ د بریا په خوشحالۍ کې کوي. خو د خوشحالۍ دغه ډزو ځینو افغانان په غم واړول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په ګډون په خوست، ننګرهار ولایتونو کې د هوایي ډزو په پایله کې لس تنه ټپیان شوي دي. نصرت رحیمی وایي
په کابل، جلال آباد او خوست کې د دغه هوایي ډزو په ترڅ کې لس تنه ټپیان شوي. په ورته وخت د هدایت صادر شو چې د هغو کسانو پر وړاندې جدي برخورد وکړي څوک چې غیر قانوني ډزې کوي او هوایي ډزې کوي. په غو اساس موږ 43 تنه یوازې په کابل کې نیولې دي، همدارنګه 1.5 نفر هم په جلال آباد کې نیولې دي، 14 نفر هم په خوست کې نیول شوي.
تیر شپه د نړیوال جام په تمریناتي پړاو لوبو کې افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړنۍ تمریناتي لوبه وسوه چې افغان لوبغاړي پاکستان ته ماتې ورکړه او افغانستان به بل دي تور ته لوبه د دوشنبه په ورځ له انګلستان سره کوي. د ننګرهار د امیر روغتیا چارواکي وایي چې په بیگانه یو ډزو کې په دغه ولایت کې درې تنه ټپیان شوي دي. د لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د کرکټ بریا یا د کومې بلې خوشحالۍ له امله هوایي ډزې کیږي، بلکې له دې وړاندې دي تور ته هوایي زه خلکو ته مرجوب لاړولې. دا چې عام خلک په اړه سوای
زه محب الله سنګزی په وادي چې تا په دې مقابل کې استعمال کې دا په مقابل د دښمن کې استعمال کړي. بل په افغانستان کې هر روز انتحار، انفجار، مشکلات د دغه مشکلات په خاطر ولایت چې دا داس کې یو پټاخه چې د خلکو جوړ خپکیږي، خلک ډیر زوریدلی دي، ډیر کړیدلی دي، ډیر مشکلاتو سره مخ دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ له ټولو افغانانو غواړي چې د بریا په صورت کې د هوایي ډزو ډډه وکړي او د خوشحالۍ د په نورو بیلابیلو ډولونو ونمانځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې اړوندو امنیتي ادارو ته سپارښتنه شوې ده چې په راتلونکي کې له دا ډول پیښو څخه مخنیوی وکړي. بله مراد صاحب،
ډیره زیاته مننه دوستانو. له رحمت الله افغان نه مو اوریدل چې د افغانستان کرکټ بورډ له ټولو هیوادوالو غواړي چې د کرکټ د بریا د خبر پر مهال دا چې افغانستان کرکټ لوبه ګټي له هوایي ډزو ډډه وکړي، ځکه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا تر اوسه په دې ډزو کې چې پرون د پاکستان پر خلاف د لوبه د ګټلو په خوشحالۍ کې شوې دي اقلا لس کسان ژوبل شوي دي، خو کورنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر کسان نیولې دي چې هوایي ډزې کولې.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي د و میلیون ډالرو په ارزښت د زیرک میټرونو د انسټال لړۍ د هیواد په 50 زونونو کې پیل کړې ده. برېښنا شرکت د سوداګرۍ د عمومي سوداګرۍ د برخې مرستیال صفی الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا زیرک میټرونه دا وړتیا لري تر څو د برېښنا د ضایعو تشخیص وکړي، د برېښنا د غلا مخه ونیسي، او همدارنګه د دغو میټرونو څخه په استفادې به زورواکي شرکتونه او دولتي ادارې اړ شي چې په موقع سره د برېښنا صرفیه تحویل کړي. د دې میټرونو د انسټال لړۍ دم غړې په بلخ کې پیل شوې ده. د ازادي رادیو خبري آل مجيب الرحمن حبيبزي له خاغلي احمدزي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه چې دا څه ډول یو پروژه ده.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی چې دا کولای شي چې تخنیکی ضایعات او تجارتي ضایعات له منځه تفکیک کړي، او په زمن کې برښنا شرکت وشي کولای خپل شبکات او په زمن کې خپل ساحو د کنټرول لاندې ونیسي. په زمن کې موږ کولای شو چې خپل شبکو څرقم استاندارد ته راوړو، چې استاندارد هغه وخت کېږي چې موږ وشو کولای چې ارقام لرو. متاسفانه تر دا اوسه پورې چې موږ یو ارقام لرو په پراګنده شکل، اما دغه ارقام په مجموعي شکل وجود نه لري چې موږ وشو کولای زیات تخنیکي او زیات تجارتي لمن نه بیل کو، او دغه خلک چې فساد کوي، خلک چې برق نه غلا کوي، دا خلک موږ په یو سیستماتیک ډول ونیسو. نو بنان دغه سیستم هغه سیستم دی چې موږ کولای شو په اسانه توګه دا خلک د کنټرول لاندې راوړو، او په زمن کې خپل هغه انرژي چې خلک مصرفوي هغه هم د کنټرول لاندې راوړو.
دغه برنامه تاسو په څو زونونو کې پلي کیږي، او په دې برخه کې تاسو سره چا مالی مرسته ترسره کړي؟
دا برنامه په 5 زونو کې پلي کیږي چې عبارت دی د کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ. موږ دغه پروګرام له 2013 کال نه شروع کړی وو، مقدماتي سروې، او په زمن کې په 2015 کال کې موږ ختم کو، او بعد له هغې نه موږ د ډونر پیدا کولو لپاره یا د سپانګول پیدا کولو لپاره موږ کوشش وکړو چې د امریکې انکشافي مرستو ادارې له خوا نه موږ ته فراهم شو چې په حدود د 2 میلیونه ډالر دا پروژه ترسره کړي.
او دا به څومره وکولای شي چې مرسته ترسره کړي تر څو دغه کسانو مخنیوي وکړي چې دوی یا د برق صرفیه نه ورکوي، او یا هم په یو ډول برېښنا غلا کوي؟
طبعا دغه سیستم چې دی امداوس موږ ورباندې کار کوو، دا یو موږ ورته کولای شو چې سمارټ سیستم ورته ووایو، چې دا سیستم کولای شي چې هر ترانسفارمر، هر فیډر، هر هغه مشتری چې غټ مشتری لکه صنعتي مشتریان دی، تجارتي مشتریان دی، د دوی هغه مصارف چې دوی مصارف کوي هغه کنټرول لاندې ونیسو، او په زمن کې موږ کولای شو چې د لرې لار نه په شکل د ریموټ د هغوی برق قطع کړو. نو بناً موږ ته نور ضرورت نشته چې هغه څوک چې برق پیسې نه تاویلی او برق موږ لا شو عملا قطع کو، یا هغوی موږ سره مثلا فعلان لپاره چې بعض زورواکان دي موږ نه پرېږدي په ساحه کې چې د هغوی برق قطع کو. د دغې شیانو د مخنیوي لپاره دغه پروګرام ډیزاین شوی دی چې من بعد څوک نشي کولی چې د برښنا له برق نه غلا وکړي، او که غلا وکړي هر یو مسؤول زموږ هغې ته ځواب دی.
برېښنا شرکت د عمومي سوداګرۍ د برخې مرستیال صفي الله احمد زی چې وایي زیرک میټرونه انسټالوي چې د برېښنا د ضایعات به تشخیصوي، د برېښنا د غلا مخه به نیسي او همدارنګه د دغو میټرونو څخه په استفادې به زورواکي شرکتونه او دولتي ادارې اړ شي چې په موقع سره د برېښنا بلونه تحویل کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام د زهرو کاروان اوریدل شي، خو اوس